سلامو ناس تلی مشایی تاسیز مخه کلاساته راڈیو ناوری دا خبری خبرونا پا خبرونا پیلو دا امریکا متحده ایالاتونو لا افغانستان څخه پا وارداتو تعرفا 15% ته لوړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پنجشنبه یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به یې په راتلونکو اوو ورځو کې د افغانستان په شمول له لسګونو هیوادونو څخه په وارداتو نوې تعرفې ولګول شي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې امریکا له افغانستان څخه په وارداتو کې 10% تعرفه اعلان کړې وه چې اوس دا 15% ته لوړه شوه. د افغانستان د مدني بنسټونو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د یوې ولسي محکمې د جوړېدو خبر ورکړې. دغه ولسي محکمه چې د نړیوال عدالت یوه ابتکاري هڅه ده د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو پر وړاندې جنسي ځورونې څېړي او رسوا کوي. تمه ده چې دا محکمه د دایمي ولسي محکمې تر چتر لاندې د 2015 کال د اکتوبر 8 تر 10 نیټې د اسپانیا په مادرید ښار کې جوړه شي او له هغو افغان ښځو نجونو څخه واوري چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له منظمو ځپلو سره مخامخ شوي. دا استمایا غونډه به په نړیوالو ته په ژوندۍ بڼه خپره شي. د دایمي ولسي محکمې مرکز په روم کې دی او تر دې دمه د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې له 50 زیاتې ناستې ترسره کړي چې پکې له بشري حقونو څخه سرغړونې د جګړې جنایات او د بشر پر ضد جرمونه څېړل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبه په ورځ خبر ورکړی چې په کابل کې څلور خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو له زندان آزاد شول. د ځوانان راډیو مرستیال اسلام ګل توتاخیل او د بیګم راډیو خبریال احمد ضیا امانیار چې شپږ میاشتې مخکې بندیان شوي وو او همداراز په کابل کې د رسنیزې محتوا تولیدونکي شرکت پیکسل کارکوونکي احمد نوید اسخری او مشتاق احمد حلیمی له دوه اونۍ بند وروسته له زندان آزاد شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاتو خبریالانو او رسنیزو فعالانو نو د ازادي دوه هر کله کړي خو وایي چې د دوی ازادي باید لا پایله نه وي سلب شوی. د روسي لوري د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د وروستي مرګونی بریته د تلفاتو شمیر یو ډیر شته رسیدلی چې پکې 15 ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په ټولنیزو رسنیو کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې د په وینا له دې کرکجن بریده وروسته د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی او یو سل 59 کسان ټپیان شوي دي. ښاغلی زلنسکی زیاته کړي چې د بریده د روسي د لوري یو ځل بیا څرګنده کړه چې پر مسکو باید فشارونه زیات شي او نور بندیزونه ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ترامپ هم دا بریت غندلې ویلي دي چې پر مسکو به نوي بندیزونه ولګوي. او انوش دستګیر د افغانستان د فوټبال په خنۍ روزونکې د هالند د فوټبال د اتل سکلونو خکته لوغړو روزونکې وټاکل شو. دستګیر پر پنځمبه پر خپل فیسبوک باندې ویلي کل شو د هالند د اتل سکلونو خکته لوغړو د روزونکې قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش دستګیر له 2013 کال تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکې و.
د ژوند رنگونه
سلامونه ستړي مشه د ژوند رنگونه پروګرام ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوي. نن د ژوند رنگونه په پروګرام کې په دې خبرې کوي چې په افغاني ټولنه کې ټولنیز اړیکې او همدارنګه فردي اړیکې څنګه جوړولای شو، څنګه یې ساتلای شو. هغه عادتونه چې کولای شي زموږ اړیکې له کورنۍ سربیره له ملګرو او همدارنګه له خپلوانو سره کلکې وساتي څه دي او زموږ څه ډول داسې عادتونه دي چې د دې سبب کیږي چې اړیکې له یو بله وپاشي. له دې سربیره هغه عادتونو ته به هم تم شو چې په افغانستان کې په هر واده، په هر خوشحالۍ او په هر جنجال مشکل کی خلګي تر سره کوي او همدارنګه د دې سبب کیږي چې کورنۍ یا افراد سره لری شي. شخصي اړیکو ته به هم تم شو چې خلک څنګه کولای شي د ځان لپاره ملګري پیدا کړي. دغه ملګرتیا داسې کمی لارې دي چې د دوام لپاره باید خلک ولټوي او څنګه کولای شو چې یو دایمي یو ښه ملګری چې موږ ورباندې حساب وکړی شو داسې ملګري په ژوند کې پیدا کړو. او که چیرې بیا وخت پاتې شو په دې به هم تم شو چې څنګه کولای شو د ژوند لپاره ښه ملګری انتخاب کړو، د ژوند شریک. لدې سربېره اوریدونکو ساسو پیغامونو ته او اړیکو ته هم په تمه یو که غواړئ چې د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ یا خپلې تجربې راته ووایاست زنګ وهلی شئ سټوډیو ته او که په ټلیفون کې مو کریډیټ نه وي زنګ ووهئ. له دې سبب بېرته زموږ همکاران څنګ در ووایي. خبرونه کې راسره میلمانه هم شته، د دوی نظرونه مو اورو او د دوی تجربې به هم واورو چې دوی د دې لپاره چې وکولای شي ټولنیز یو فردی اړیکې ملګرتیا یا په ټوله کې د کورنۍ سره خی اړیکې ولري. دوی څه کوي، څه حل لارې ورسره شته که نشته ده، او تجربه یې څه دي په دې برخه کې. نن راسره په خبرونه کې په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزه یو هم درنګه لزده کړو راګرځول شوی زده کوونکی هریوادي، وروسته به راسره خبریال او مدني فعال تاجولي وغورځنګ هم وصل شي. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. پیل به یې مقامزه صاحب له تاسې سره وکړم. ټول انسانان د دې لپاره چې وکولای شي جوان په سمه توګه مخته یوسي، له کورنۍ سربیره په ټولنه کې له خلکو سره اړیکو ته اړتیا لري، او ځینې داسې اړیکې دي چې خلک له مجبوریته پالي، ځینې داسې اړیکې دي چې خلک غواړي هغه اړیکې وپالي په خپله خوښه باندې. په ټوله کې کله چې موږ اړیکې خبره کوو یا د ارتباط خبره کوو یا د خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوو، دغه اړیکه څنګه تعریفوو او څومره ورته اړتیا ده؟
ډېره مننه آغلی سیال په سر کې تاسو ته او د خپرونې ټولو ګډونوالو همدارنګه هغو اوریدونکو ته چې زموږ غږ اوري خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا ډېره مهم موضوع ده چې اړیکې څه معنا لري او څومره مهمې دي. اړیکې که څه هم د ټولنو ته په کتو او وخت ته په کتو تعریف او اړتیا یې فرق کوي. مثلا که یو څوک په اروپایي ټولنو کې ژوند کوي، نو دلته د اړیکو معنا او مفهوم او هغه ماهیت چې په خپل ځان کې رانغاړي د هغې ټولنې چې مثلا موږ ترې راغلي یو او هغه پښتني او افغاني ټولنه ده، ډېر فرق لري سره. نو موږ به بحث تر ډېره د پښتني ټولنې مربوط کوو او د افغاني ټولنې مربوط. نو واقعا دا خبره ده، انسان که موږ یو ټولنیز موجود دی، نو په دې معنا چې له اړیکو پرته دی نشي پوهېدلی. نو هغه که د کورنۍ سره اړیکه ده، که له ځان سره اړیکه ده، له خپل ځان سره اړیکه، له خپل وجود، له خپل داخل سره چې کوم اړیکه وي هغه اړیکه وي، کمدارنګه له خپلې ټولنې او شاوخوا خلکو سره اړیکه وي، دا نهایي مهم دي. او د انسان د سکون یا د ژوند کیفیت په خپله دغه اړیکې ټاکي. وخیمته څنګه لري؟ نو دا کله چې موږ د انسان په تعریف کې وایو چې انسان یو ټولنیز موجود دی، په دې معنی چې دغه برخه راونغړل شو او انسان له اړیکو پرته نشي پایېدلی. نو که هغه ټولنیزې اړیکې وي، که هغه د کورنۍ له خړو سره اړیکې وي، او که له ملګرو سره اړیکې وي، او دا نهایي مهم دی چې په کوم ډول وي. ځکه یو لیکوال روبینز په نوم هغه وایي چې ستاسې د ټولنیزو اړیکو کیفیت ستاسې د ژوند کیفیت ټاکي، او دا یو واقعیت هم دی. ځکه که موږ تاسو وګورو هغه خلک چې له بدو خلکو سره په اړیکه کې وو او ارتباط درلودل، هغوی تر ډېره یعنې 98% بد لوري ته لاړل. هغه خلک چې د ښو خلکو سره، له ښو کورنیو سره په اړیکه کې وو، ښه ملګري درلودل، خاړخ ته لاړل. نو دا اړیکې او ټولنیز ژوند د انسان یو اړتیا ده، او په دې برخه کې نهایي غور پکار دی چې څه رقم وټاکي او څه ډول خلک باید خپل د اړیکو په محور کې ولري. ځکه همدغه خلک دوی د ژوند کیفیت ټاکي، او همدا د دې سبب کېږي چې د دوی راتلونکي معلوم شي چې دوی کوم لوري ته ځي.
تېر ورځ ما یو پودکاست اورېده د اړیکو په اړه، پکې خبرې کولې د دغه مطالعه پر اساس باندې. دغه وروستۍ ورقم له مخې چې خپره شوې دي، وایي کوم کسان چې ټولنیزې اړیکې ښې وي یا له خلکو سره یې داسې کسانې په ژوند کې وي چې هغوی سالم وي او د دوی اړیکې ورسره سالمې وي، دغه کسانو په نسبت باندې چې یوازې دي، یا هغه کسان چې ښې اړیکې له خلکو سره نه دي، دوه چنده ژوند کوي. او دغه مطالعه چې په برېټانیا کې شوې ده، د کومه سروې چې شوې ده، په هغو کسانو باندې شوې ده چې دوی حتی سیاسي فعالیتونه درلودل، او په سیاسي فعالیتونو کې عموما خلک زر زړیږي. البته دغه د سروې پر بنسټ باندې چې دوی کړې وه، او په دې کې ویل شوي وو کوم کسان چې سره له دې چې سیاسي فعالیتونه کوي، خو چې ښې اړیکې ولري له کورنۍ سره، له نورو کسانو سره ښه ملګري ولري، هغه کومه کمیونټي چې د ځان ته برابره کړې وي، شاوخوا وي، نو کدا خلک خو وی سالم وی، د دغه سروې پر بنسټ باندې هغه دوه چنده دغه کسانو په نسبت باندې چې اواز دي یا نشي کولای خملګری پیدا کړي، خجون کوي، یا هغه د ژوند په پای کې دوی خوشاله اوسي، یعنی خي خاطري خي تجربه لزان سره لري.
بالکل دا یو واقعیت دی. لومړی موضوع دا خو ده چې کله چې مثلا مونږ یو ورځ ما یو ویډیو کتل، هغه وایي چې دا د برج خلیفه شاوخوا اپارتمنټونه چې دي دا په خپله له برج خلیفه څخه ډېر قیمته دي. دلیل یې دا دی چې د هغه اپارتمنټونو په منظره کې دا برج خلیفه واقع شوی، یعنی کله چې ستاسو شاوخوا خلک ارزښتمن وي ستاسې ارزښت ورسره په خپله لوړېږي. او دا یو واقعیت دی چې کله مونږ په ټولنیز ژوند کې ښه ملګري او ښه خلک په خپل شاوخوا کې ولرو، ښه کمیونټي ولرو، او زمونږ استاد هغه د ټولنیزو اړیکو د ماهیت کیفیت ډیر ښه وي، دا د دې سبب کیږي چې زمونږ لوګو ډیر وخت بوج سپک شي. او کله چې مثلا انسان باندې فشار کمیږي، طبعاً هغه فشار چې یو انسان یوازې یو ټول پر ځان غني، کله چې نور ملګري خپلوان او ډیر ښه بادک سرکل لري د ملګرو، پر هغوی تقریبا فشار تقسیمي او د لوبو فشار
کمیږي. خو مقام صاحب پوښتنه دا ده چې سره له دې چې ښه ملګري په ژوند کې ډیر رول لري، د انسان د عمر د زیاتوالي سبب ګرځي، د ژوند په پای کې د ښو خاطرو پاتې کېدو سبب ګرځي، ښېګڼې کې حساب کې ډېرې زیات دي، خو د ښه ملګري څنګه پیدا کړو او باور کول په دغسې ټولنو کې چې اوس ډېر ستونزمن دي چې یو څوک موږ وپېژنو، یو چا باندې باور وکړو، پوه شو چې دا اوس یو مناسب کس ده، که زه ورسره ملګرتیا کوم، زه ورسره اړیکې پالم، که زه ورسره خپل رازونه شریکوم، که په دې کس باندې زه باور کوم، دا څنګه وکړو؟
په دې برخه کې ډېره مهمه نقطه دا ده چې زمونږ ستاسې خلک ځان ته او دغه ملګرتیا ته یا دغه اړیکې ته ډېر وخت نه ورکوي، یعنی ډېر ژر اقدام کوي، ډېر ژر باور کوي، چې دا په خپله د ارواپوهنې له نظره هم یوه منفي کړنه ده. هېڅکله هم باید که هر څومره تاسو ته یو څوک مثلا خوږ کېږي، یو څوک مثلا تاسو سره ډېر نږدې پاتې کېږي، مګر ډېر ژر دغه پرېکړه مه کوئ، ځکه انسان طبیعتاً داسې موجود ده چې د وخت په تېرېدو بدلېږي، رابدلېږي. نو زما په نظر زه چې څومره ملګري لرم او زه چې څومره ملګري پېژنم، داسې خلک هم زه پېژنم چې یو وخت تر ټولو نږدې ملګري بلل کېدل، اما اوس دغه ملګري په اړه ما پوښتنه کوي چې هغه به اوس څنګه یې، چېرته به، یعنی اوس سره ملګري نه دي حتی. نو زما تجربه دا ده چې ډېر ژر به یو چا ته د ملګري نوم ور نه کړل شي، کوشش دې وشي یو تر دوه کالو، یو نیم کال، حتی درې کالو پورې د شناختو په لیست کې وساتل شي. مثلا عادي رفتار، عادي مثلا مخته تلل او تر هغې چې مثلا صحیح یو انسان پېژندل، دا ډېر وخت نیسي، ځکه د انسان پېژندل تر ټولو سخت کار ده چې یو انسان یې ترسره کوي. نو تر ټولو مهمه نقطه همدا ده چې باید ډېر وخت ورکړل شي دغه اړیکې ته، او ژر یو څوک د ملګرو لیست ته وراچول شي. د ملګرو لیست زه فکر کوم چې تر ټولو هغه لیست ده چې په تر ټولو سختۍ جوړېږي، او په ډېرې سختۍ باید هغه ته خلک انتخاب شي او بیا هغه ته یو څوک ور اضافه شي. نو زموږ استاد خلک چې زه څومره تجربه لرم، ډېر ژر خلک خپل ملګري بولي، او بالاخره هغه د دې سبب کېږي چې دغه کس چې دی ملګری بولي، د دغه وخت چې دوی سره په اړیکو، د دې وخت رازونه بیا کله چې دوی سره په اړیکه کښېني، د هغه د یو بل په ضد کاروي، او بیا هغه دوستي یو وخت دښمني وي. نو تر ټولو ښه نظر دا دی او تر ټولو ښه کار دا دی چې اړیکې ته باید ډېر وخت ورکړل شي. انسان پېژندل تر ټولو سخت کار دی او ډېر وخت ته اړتیا لري. انسان باید ډېر زیات کوشش وکړي چې کله یو چاته ملګری وایي، باید پر هغه سل فیصده ډاډه شوی وي، او څو کاله هغه دغه اړیکې دوام کړی وي چې دا بیا ملګری ورته ووایي. له هغه مخکې زما په نظر شناختو لیست ډېر بهترین لیست دی، ځکه موږ تاسې ډېر شناخته لرو مګر ملګري ډېر کم لرو. نو د شناختو لیست نه یو مثلا غمی راغستل، د ملګرو لیست اچول، دا اصلا معیار دی چې باید وشي.
وروسته بله تاسې واورم چې تاسې ملګري څنګه تعریفوئ چې دومره کلونه یو اړیکې ته وخت ورکوئ، او بیا له هغې نه وروسته یو کس ته د ملګري نوم ورکوئ، خیر ملګری به څوک وي، او څه توقعات مثلا د یو ملګري نه کېدلی شي. هریوا په تمه ده، هریوا ته به ورشم. هریوا جانې، ته هم ستړی مه شوې، پروګرام ته په خیر راغلې. له تاسې اورم، تاسې خو په افغانستان کې یاست، همالته دننه وضعیت ګوري، او زموږ د ټولنې جوړښت خو ټولو ته معلوم دی چې یو داسې ټولنه ده چې پکې کورنۍ دي، او د نجونو لپاره بیا دا یو څه ستونزمنه ده چې د کورنۍ نه بهر ملګري پیدا کړي، یا کله کله داسې وي چې دا د کورنۍ اړیکې په نجونو باندې را جوړې وي، او انجلۍ مجبوره وي ځینې انتخابونو ته غاړه کېږدي د دې لپاره چې کورنۍ را جوړه شي. تاسو راته ووایاست ساسې په باور باندې دغه جوړښت د کورنۍ وچ کې رامنځته شوی دی، او که د هغې نه کورنۍ نه بهر یو انجلۍ ملګرتیا کوي، دوستي کوي له چا سره، دې ته په کم نظر ګوري، یو څومره ازادي په دې برخه کې یو انجلۍ لري؟
خبرې دلې یا هلک هر څه دی دی هر یو لپاره مهمه ده چې لکتر لګه په ژوند کې یو ملګری یا ملګری ولري. نو همداسې نه کېږي ځکه چې کله ښوونځي ته اول شامله شوی وم نو ما هېڅوک هم هلته نه پېژندل. نو ډېره به خفه وم، بېخي به مې ښوونځي ته زړه نه کېده چې لاړ شم. ما خورو کورو هلته چې پاتې شوم نو مې بیا مې ملګري پیدا کړلې. لږې وروسته به بیا نو ښوونځي ته ډېره په مینه او په شوق تللم. نو دا مهمه ده په ژوند کې چې موږ باید یو څوک ولرو، ځکه ځینې وختونه هره کیسه موږ نشو کولی مور پلار ته وکړو یا خویندې ورونو ته وکړو. نو بیا ملګري مهم دي په دغه برخه کې. او کورنۍ ته هم نه ده پکار چې په نجونو باندې فشار راوړي د دې لپاره چې هغه یوه نجلۍ ده نو نشي کولی چې له کوره باندې ملګرتیا وکړي. زموږ سره یو ټولګیواله وه، هغه به همیشه زمونږ څخه یوازې ناسته وه. یو ورځ ما پرې پوښتنه وکړه چې علت په دې څه دی چې ته زموږ څخه ډېره لرې کینې. نو هغه وویل چې ما کورنۍ دې ته نه پرېږدي او راته وایي چې د ښوونځي تګ اجازه مو درکړې ده، خالته نه شي کولی چې ملګري پیدا کړي. نو بیا زه ډېره حیرانه شوم، بېخي د دې لپاره چې یو نجلۍ ده نو ولې نه شي کولی چې ملګري پیدا کړي. ملګرتیا مهمه ده، همدارنګه ملګری مهم دی که په کور کې وي، ورونه خویندې مور او پلار او یا په ټولګي کې وي او یا د کار په ځای کې. هر ځای کې موږ یو داسې انسان ته اړتیا لرو چې ورسره خبرې وکړو.
د د نجونو د اړیکو په اړه کرا ته وایست، مثلا که چېرته مقامزی صاحب د نارینه و د اړیکو هغه اړخ ته ګوري، وایي چې باید اړیکې د ډېر وخت ورکړل شي، وکتل شي، یو کس مخکې دی نه شي چا سره موږ رازونه شریک کړو، یعنی وخت اړتیا ده تر څو په یو کس باندې باور وشي چې هغه ته ملګری ول شي. تاسې د نجونې چې کله یو بل سره ملګرتیا کوي، بخصوص د ستاسې په عمر باندې چې متعلمینې دي او ښوونځي ته ځي، یا په کورنیو کې د خاله لور ماما لور و عمه لور دې سره چې ملګرتیا کوي، کیسې ورسره کوي، خپل رازونه ورسره شریکوي، په دې کې بیا څومره پام کوي چې صبر که زه دې ته یوه خبره کوم ودرې چې دې باندې باور کولای شم که نه شم کولای، او مثلا کلم داسې شوي دی چې تا یو خبره خپل ښې ملګري ته کړې د هغې بېرته رسوا کړې؟
بالکل، د ملګري په انتخاب کې فکر مهم دی او باید موږ فکر وکړو. لکه تا چې وویل چې د مال ور یا خاله لور هم تا هغه موږ له ډېره وخته پېژنو، خو بیا هم مهمه ده تر څو انسان وارزوو چې دغه راسته تللی شي او که نه. یو خو د رزون ویل دا په خپله سطح نه دی، یو وار کې راځي نو باید راس پاتې شي او تر ډېره، ځکه ملګرتیا هماغه ډول نه پاتې کېږي. ځینې خلک مشاید یو وخت ملګري بیا وروسته سره لرې شي، نو تر ډېره د رزونه یو بل ته سره وایي. نو له دې خبره نه ده چې رزونه تر ډېره له چا سره شریک شي، او که په چا باندې څوک ملګرتیا ته انتخابوو نو فکر ډېر مهم دی او هغه باید وار سو. ځینې ځایونه کې ترې یو څه امتحان هم واخلو تر څو هغه خبره ساتلی شي او یا نه. نو زه که ووایم چې ما په ښوونځي کې اوه کالو کې یوازې یوه ملګرې درلودله، همدارنګه په خپله کلي کې او کورنۍ کې هم یو ملګری لرم. نو زه هم ډېره دقیقه یم په دې برخه کې، داسې هر چا ته د ملګرتیا لاس نه ورکوم. د ځینو سره لکه سلام او کلام کوم، خو مګر ملګرتیا لیس کې نه، هغه چې ډېر صمیمي وي نه دي اچول.
مننه هریوا، کور ته ودان، بیرته تاسو ته راګرځم. مقام زه سب تاسو سره مې مخکې ځینې خبرې نیمه پاتې شولې، مال چې تاسو ته په دې اړه وایي چې ښه ملګری څوک ده، څوک جوړېدلی شي، او کله چې دغه دومره کلونه وروسته یو اړیکې ته مو چې وخت ورکړی و ورسره مو پاللی وه، یوازې شناخته کسانو لیست کې مو اچولی وه، کوم کیفیت، کوم معیار باید یو شخص ولري چې د ملګري لیست ته راشي؟ او دغه ملګری چې بیا د یو کس ملګری جوړېږي، او څوک توقعات ورنه څه کېدلی شي؟ آیا په دغه اړیکه کې توقع زحمت ورکول یو بل ته، کار کول یو بل ته شامل دي کنه؟
ډېره مهمه پوښتنه ده. اول دا چې ملګری مونږ چاته ویلی شو، یو امریکایي کلم لیکونکی دی والټر نومیږي، هغه وایي چې ملګری هغه څوک دی چې کله ټول درڅخه روان وي هغه درته راوګرځي راشي. او زه فکر کوم دا تر ټولو ښه تعریف هم کېدای شي. ځکه مونږ چې کله یو چاته ملګری وایو په دې معنا چې کله چې زه په سخته کې یم، په خو کې یم، په بدو کې یم، زما تر څنګ وي او زما زړه پیدا ډبي. له کورنۍ وروسته بل کس ته چې مونږ د کورنۍ غړی ویلی شو هغه زموږ ملګری وي او ملګری څوک دي. نو زه فکر کوم چې او ډېری خلک وایي چې مثلا اوکې دا به څنګه وي چې مونږ د ملګرتیا لپاره مثلا داسې وټاکو چې دا کارونه باید وي. زه فکر کوم چې تر ټولو د ملګرتیا په جریان کې تر ټولو مهم بحث دا دی چې یو بل درک کړي. مثلا اوکې زه یو ملګري ته ضرورت لرم په یو بد وخت کې، مګر هغه زما همکاري نه کوي، نو دا په دې معنا نه شو چې هغه زما ملګری نه دی، بلکې زه باید پوښتم چې هغه اتمن کومه داسې ستونزه درلودله او باور به تم دې تر کچې وي. یعنی پر یو بل باور تر دې کچې وي چې زه باید د پر ځای چې براسن زما ذهن ته دا راشي چې اوکې زما دې ملګری زما سره همکاري ونه کړله، د دې پر ځای باید دا راشي چې دې ملګري مېتمن کوم ستونزه لرله ځکه زما خواته رانغې، زما تر شا ونه درېده. نو یعنی ملګرتیا د اعتماد دې کچې ته چې کله ورسېږي چې ته دومره باور شي چې هغه کله په خپل په یو بد وخت وضعیت کې نه وي، یعنی په یو بد حالت کې نه وي او دا یو وس نه وي چې ما سره همکاري ونه کړي، هغه به حتمن راګرځي. او بل ډېره مهم موضوع چې موږ د ملګرو ترمنځ وو او وسم دا موضوع شته چې موږ به حتمن په دوه درې هفتو کې یو دفعه کېناستلو ټول به یو ځای شلو او موږ بعض وخت دی چې راځي ته زما نیمګړتیا وایې زه به ستا نیمګړتیا وایم او دا زمونږ تر ټولو خوندور بحث و چې موږ په خپل منځ کې درلوده. بیا به مثلا درې هفتې بعد حتی یو میاشت بعد به موږ سره کېناستلو، زمونږ بحث به پر همدې و چې ریاض ستا مشکل دا 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 مشکلات ته لري، باید په دې نقطو باندې کار وکړي، دا ستا د ضعف نقطې دي او دا باید حل کړي تر څو موږ در باندې ښه ښکاره شو. همداسې هغوی چې کوم مشکلات درلودل، نو دغه بحثونه به موږ په میاشت کې حتما یو دفعه کوو او دا موږ په یو کال کې د دې بحثونو نتیجه ولیدله چې زمونږ ټولو کې تقریبا یعنی من خپل ملګرو یو بل ته ویل چې تاسو موږ تغییر کړئ، بیا کورنۍ او نور مثلا زمونږ کوم تصویر چې ټولنې سره او د خلکو سره راشه در شو، هغه ټولو کې یو ډول مثبت تغییر راغلی او زه فکر کوم چې تر ټولو ښه ملګری هغه دی چې ستاسو نیمګړتیاوې ته وایي تر څو ته هغه اصلاح کړي. نو ځینې وخت وایي چې یو چاته چا ویلي چې ته خو خبره چې فلانی دا خبرې درپسې وکړي، نو زه په دې خفه نه یم چې هغه دا خبرې وکړلې، زه خفه په دې یم چې ته خو زما ملګری ستا مخکې ولې دومره ډاډه ول هغوی چې مثلا دا خبرې وکړلې کنه. نو دا په دې معنا چې ملګری باید ستا ایپ تا ته ووایي تر څو ته یې حل کړي، تر څو بل کس ته دا موقع برابره نه شي چې هغه ایپ ستا په هغه کې ولټوي، ستا په وجود کې او ستا د شخصیت نیمګړتیاوې خلکو ته بیان کړي.
دا ملګری ده کله چې څوک دې مرحله ته رسیږي او کولای شي ستا په نشتون کې دفاع لاتانه وکړي او ټولې ښېګڼې چې تاسو بیان کړې دی او کس کې اوسي، ستاسې په باور باندې داسې یو کس سره اړیکه څومره وخت دوام کوي؟
دا بلابل فکتورونه لري چې څومره وخت دوام کوي، ځکه ځینې د انسانانو میچوریټي فرق کوي. ځینې خلک مثلا په د ذهني بلوغ په لحاظ په هغه سطحه کې نه وي چې مثلا ته توقع ترې لري، نو ممکن دغه اړیکه لږ ډېر وخت ونیسي تر څو هغه لتا یو څه زده کړي یا ته له هغه یو څه زده کړي. کېدای شي ته په هغه لیول کې نه اوسې، د هغه فکري بلوغ لږ څه لوړ اوسي. نو دا پروسه د څه کې کوم تر ډیره پر دې پورې اړه لري او د دې پروسې موده تر ډیره پر دې پورې اړه لري چې د دواړو د فکری بلوغ سطح کومې کچې پورې ده. نو کله چې دواړه په یو لیول کې شي بیا دوی دغه مرحلې ته رسیږي. نو زما په نظر نو له یو کال نیولې تر دوه حتی درې کلونو پورې دوام کولی شي. البته د دواړو لورو د فکری بلوغ هغه سطح ته په کتلو سره په بېلابېلو مواردو کې فرق کوي. همدارنګه زما په نظر که یو څوک مثلا په دوو ټولنو کې پاتې شوی وي، یوې ټولنې بلې ته تللی وي، نو به هلته شاید لږ ډېر وخت ونیسي ځکه ته د هغه بلې ټولنې د ملګرتیا معیارونه تر څو مطالعه کوي، تر څو په هغه پوهېږي. او بل هغه کس چې په هغه ټولنه کې چې ته اوس نوی ورغلی هلته اوسېږي او هغه ستا د ټولنې له حالات څخه او له معیارونو او نزاکتونو خبر نه دی، نو شاید لکه ډېر وخت ونیسي. مګر که د افغاني ټولنې خبره کوو نو بیا هم شخصي فکري بلوغ پورې اړه لري چې دواړه اشخاص میچورټي په کومه ساته کې دا او څومره دوام کې چې دوی یو بل سره پوره درک کړي. خو په ټوله کې بیا هم یو موده ورته ویل شي چې له یو کال نیولې حتی تر درې کلونو پورې وخت نیولی شي چې یو چاته ملګری وایو. خو زه فکر کوم له یو کال وړاندې یو چاته ملګری ویل بېخي ناسمه پرېکړه ده او فکر کوم ډېره ډېره عجله شوې په دې پرېکړه کې.
ستاسو په باور باندې د ملګرتیا لپاره کې څوک خپل ملګری انتخابوي عمر مهم ده؟
زه زما په نظر په لومړي کې شاید عمر خبره داسې وي چې مثلا کله نا کله زه فکر کوم چې عمر مهم وي، کله کله نا کله نه. البته زه عمومي خبره که اوس وکړم بیا هم هماغه موضوع ته راځي. موږ ډېر ډېر لوی لوی خلک لرو چې ماشومان دي، عمرونو په لحاظ ډېر غټان دي، اما ماشومان دي فکري بلوغ تنظیم رسېدلي. اما ډېر ماشومان لرو چې هغوی ډېر ښه فکري بلوغ ته رسېدلي، لویان دي هغوی. ډېر تاثیر نه لري، اما بیا هم یو موضوع به دې ته پام وکړو چې ټولنو پورې اړه لري. مثلا په افغاني ټولنه کې ته نشي کولی چې له ځانه ډېر کم عمرو خلکو سره ملګرتیا وکړي، او دا یو منفی تعبیر لري. همدارنګه په اروپایي ټولنو کې دا موضوع شته دی، کله چې مثلا خصوصا چې عمرونه یې د اتلسو کمې دلته ته ورسره ملګرتیا کوي، دا عادي نه ده او دا تقریبا غیر قانوني بلل کیږي. نو زما په نظر کله چې دواړه له اتلسو پورته کیږي بیا شاید ډېر توپیرونه لري، خو بیا هم یو څه تاثیر لري. اما ډېره توجه به دې ته وشي چې د فکري بلوغ لیول یا میچورټي څومره ده دواړو ترمنځ. دا ډېره مهمه ده، ځکه شاید یو کس چې عمر ډېر وي هغه ډېره تجربه ولري، او هغه کس چې عمر کم وي تجربه یې کمه وي، نو ممکن په ډېرو شرایطو کې یو بل پوره درک نشي کړلای. مثلا یو کم عمره کس د یو کس چې عمر ډېر وي دغه ستونزې او دغه مشکلات او دغه احساسات او اوسنی رواني وضعیت صحیح نشي مطالعه کولی. ممکن هغه کس چې عمر ډېر وي دغه کس چې عمر کم دی هر څه سم مطالعه کړي، ځکه چې هغه دوره چې دی پکې واقع ده د تېره کړې ده. خو دغه کس چې عمر کم دی نشي کولی هغه حالات چې مقابل کس چې عمر ډېر دی د هغه حالات صحیح درک کړی شي. ممکن په هغه پنځه ګونو حواسو چې ستړي دل کېږي هغه په لحاظ یوه پرېکړه وکړي، مګر په واقعي معنا درک هغه وخت رامنځته کېږي چې کله واقعا ته په هغه حالت کې قرار ولري او هغه حالت درک کړي او هغه حالت تجربه کړي، بیا له هغه وروسته کولی شي چې هغه حالت درک کړي. نو فکر کوم عمر یو څه تاثیر لري، شاید ډېر نه وي، اما خو د عمر توپیر هم باید واضح وي چې څومره. که بېخي ډېر وي نو شاید دا ملګرتیا بېخي ناسمه وي، او که لږ څه توپیر ولري دومره ډېر توپیر فرق نه کوي په اړیکو باندې، تاثیر نه لري.
مننه هریوه کتا سره ته وای ستاسو په باور باندې انجونی چې کله ملګرتیا کوي یو خداوي چې انجونی په خپل کې ملګری وي د دوی لپاره عمر مسله څومره مهمه ده، او بل فکر کوي یو انجلۍ ولا کېدلی شي او بسره ملګرتیا وکړي؟
آی انجلۍ چې کله له بل انجلۍ سره ملګرتیا کوي نو دا غلطه عمر ډیر مهم نه دی، او که عمر ته ونه کتلی شي هماغه ملګري ته وکتلی شي نو دا مهمه ده. او بله چې نجلۍ له هلک سره ملګرتیا کولی شي نو دغه په افغاني ټولنه کې خو بېخي کوایم چې ناممکنه ده، ځکه دلته د خلکو فکرونه بل ډول دي او خلک چې داسې حالات وینو نو ښه فکر نه شي کولی. اما په نورو ټولنو کې دغه خبره عادي کېدلی هم شي، او په ډېرو ټولنو کې دا کسم دا دغه څنګه نشته ملګرتیا کنجلۍ له هلک سره کولای شي، خو بیا هم کټولنه ته وکتلی شي ټولنه د دې اجازه نه ورکوي.
هریو په ټوله کې که کورنی جوړښت وګورو په افغاني ټولنه کې انجونی لکه څنګه چې تاسو ویل دا ورته غیر ممکنه ده، یا ډیر کم امکان لري چې انجلۍ له هلک سره ملګرتیا وکړي. خو کله چې بیا د مینې اړیکې ته راځو، دلته انجلۍ څومره ازادي لري چې په خپله خوښه باندې وکولی شي دا انتخاب ولري؟
دلته ځینې هغه کورنۍ چې روشن فکر دي نو هغوی به نجونو ته اجازه ورکړي تر څو دوی د خپله خوښه واده وکړي، خو ډېری کورنۍ دا ښه نه ګڼي. او هغه نجونې چې په خپله خوښه واده وکړي نو په خپله کورنۍ خو پرېږده چې په خسرګنۍ کې هم ورته دا یو ډول پیغور جوړیږي، ورته پیغور ورکول کېږي چې تا خپله خوښه واده کړی دا خو عادي خبره ده که په خپله خوښه یو څوک وده ونه کړي، د چا په خوښه وکړي. دا د هر چا ژوند دی او هر چا ته پکار ده چې د خپل ژوند پرېکړه پخپله وکړي. کله وایي چې زه بیخي دې ته حیرانه شم چې څنګه یو پلار، یو مور، یا ورور پورته کېږي او د خپلې خور یا لور د ژوند پرېکړه کوي. نو دغه ژوند چې څوک ورسره کوي، دا خو یو ورځ نه ده چې ورسره وی کړي او تېره شي. دا کلونه کلونه ژوند دی. او بیا موږ د ورور او پلار باندې دومره اعتبار نه شو کولای چې د هغوی په خوښه جامې وکړو. تمن د هغوی خوښه به یو ډول وي، هغوی ته به یو ډول جامې ښه ښکاري، موږ ته بل ډول. نو بیا داسې یو د ژوند انتخاب، همدارنګه کلونه کلونه له داسې کس سره ژوند کول هغه دې درته پلار یا ورون انتخاب کړی دی، نو دا ډېره ستونزمنه ده. او که موږ د افغان نجونو او میرمنو ژوند ته وګورو، هغه ګډ ژوند چې لري نو تر ډېره خوشحاله نه دي، او په سلو کې 30% هم له خپل ژوند نه خوشحاله وي. نو دا هم ډېرې دي، ځکه چې تر ډېره کورنۍ دغه پرېکړې کوي.
مندنه هری وکړ دی ودان از موږ بل ملما تشولی غورزنګ راغلی ده. غورزنګ تم ستړی مشي پروگرام ته خیر راغلی. مندنه چلی مصرفیتونو سره دی وخت وېسته چې پروگرام کې ګډون وکې. موږ یو څه په ملګرتیا خبرې وکړې چې موږ څنګه کولای شو خپل ملګری انتخاب کړو، کله یو چاته ملګری ویلی شو، او لیلی یو ملګری سره اړیکې ته څومره وخت اړتیا ده چې یو کس ته بیا موږ ملګری وایو. پکې ټولنیزو اړیکو ته راشو، په افغانستان کې وګورو، بخصوص د کورنیو ترمنځ اړیکې، د خپلوي پالل. ما په افغانستان کې چې کله وم، داسې کوم واده نه و کتلی، یا داسې واده ته نه و متلل چې په هغه کې به ځلې جنګ نه و شوی. په هر واده کې به یو جنګ و، یو جنجال به و، یو څوک به خفه و، یو څوک به مرور و. په غم خواده کې مکرا واخلی، همیشه به هم داسې جنجالونه و. ستاسې په باور باندې د ټولنو جوړښت، بخصوص د افغاني ټولنې جوړښت، ولې داسې ده؟ او په دې کې څه خراب دي، ستونزه چیرته ده چې زموږ په ټولنو کې، یا په داسې خوشحالیو کې، یا په جنجالونو کې مو اتمن باید یو ستونزه رامنځته شي، یو جنگ باید وشي؟
ډېره مننه. اول خو ټول مېلمنو ته سلام اوریدونکو ته سلام. اصلي خبر دا ده چې مخکې تر دې چې په ټولنیزو اړیکو وغږېږو، مهم بازار دی چې په نړۍ کې ټولې ټولنیزې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. په دې معنا چې په نړۍ کې، یا که په مونږ په هیوادونو په کچه وګورو، یا په ټولنو کې دننه وګورو، ټولې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. یعنې هغه ټولې تر ټولو ښې اړیکې هغه دي چې شاسره په اقتصادي ګټې شریکې ولري. په افغانستان کې، په نړۍ کې، په کلو کې، په ولسونو کې، په کور کې، هر چېرته لومړی اړیکې چې دی له اقتصادي اړخه په نړۍ کې په هغه تیوریک اړخه چې دی تعریفېږي، چې مثلا اړیکه ته تعریفوي، اول به له اقتصادي اړخه تعریفوي چې مثلا د دوی اقتصادي اړیکې څنګه دي. تاسو به کتلی وي چې کله په یوې کورنۍ کې هم ستونزه را پیدا کېږي، په وړې کورنۍ کې که ریښه یې ولټوي، نو تر ډېره ځله پورې دغه ریښه به اقتصادي اړیکې ولري. یعنی به په پیسو جنجال وي، او په شتمنیو جنجال وي، او په نورو جدادونو جنجال وي. یعنی دغه ټولنیزې اړیکې هم ډېر ځله چې اغېزمنېږي، یا مثلا ډېر ځله خرابېږي، هم تر شا یې اصلي علتونه اقتصادي علتونه وي، او تر شا یې ګټې وي. او دغه ګټې ډېر ځله د دې سبب کېږي چې ډېرې ښې اړیکې هم له منځه یوسي. مثلا ورور له ورور بیل کې، پلار له زوی بیل کې، مور له زوی بیل کې، یا که د مور او پلار ترمنځ دغه اړیکې ډېر سره اقتصادي اړیکې دي چې دې له امله خرابېږي. بلکې بیا چې کله په دغو اړیکو بحثونو کې ډېر سره خل فکر کوي چې دا کلونیزې ستونزه دي، موږ بیا هم وایو چې په نړۍ کې، په هېوادونو کې، په ولسونو کې، په کلو کې، ټولې ټولنیزې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. او دغه اقتصادي ستونزې که اړیکې که یو ځلې اغېزمنې کېږي یا خرابېږي، نو مخامخ په دغو اړیکو باندې هم منفي اغېز کولی شي. حتی د وروستیو کې داسې ګمان کېږي چې په نړۍ کې د روانپوهان هم ځینو مسلو په اړه مطالعه کوي یا څېړل کوي، د ښځې او مېړه ترمنځ، یعنې د ښځې او خاوند ترمنځ، یعنې د ژوند دغه دوو ملګرو ترمنځ هم چې اړیکې خرابېږي، جنجالونه رامنځته کېږي، تر شا یې ډېر اقتصادي علتونه وي. ځکه اقتصادي ستونزې کولی شي ټولنیزو ستونزو ته لاره واره کړي. یعنی دغه هغه ماین ټکه ده چې ډېر سره خلک په اړیکو کې لپام غورځوي. خو دا سړي دی یو سړی وایي چې زما خبره نه اوري، بل وایي چې زما خبره نه اوري، زما خبره څوک نه اوري، یا ما څوک درکوي نه، یا مثلا څوک وایي چې ما ته څوک احترام نه لري. دغه احترامات، دغه اړیکې پالل، د خبره اورېدل، دا هم خپل ذات کې وایي اقتصادي مسله ده. یعنی په خپل ذات کې یو اقتصادي بیسټ چل لري چې خلک باید پاره وږي او پاره باس وشي. تاسو کې کتلې په کوم لمن کې چې خلک اقتصادي لاس په خو ولاړ وي، خلک خبره هم اوري. هغه خلک چې اقتصادي لاس په ژوند دی په خو ولاړ وي، خلک خبرې ته هم غوږ نیسي، خلک احترام هم ورته لري، په کور کې هم تر ټولو ناسبل وي، حتی د بیا اولادونو تر ناسبل وي. خو کله چې اقتصادي لاس یو څوک له خو لویږي یا مثلا ضعیف وي، هغه نه څوک خبره اوري، نه څوک غوږ ورته نیسي.
سره چې مزاحمت کوم، که په افغاني ټولنه کې دغه موضوع تطبیق ته پام وکړو، واقعا لکه څنګه چې تاسو وایئ همداسې ده. خو که غربي نړۍ ته وګورو، اروپایي هیوادونو ته وګورو، امریکا ته وګورو، مخصوص د ځوانانو ترمنځ اړیکې ډېر په اقتصادي مسایلو باندې وی ولاړې، ځکه سره له دې چې دلته ځوانان په مالي لحاظ باندې کې انجونې دي، کالکان دي، دوی ډېر ښه دي، یعنی کولای شي په مالي لحاظ باندې خپل د ځان ملاتړ وکړي، د دوی هغه عاید خپل لاس کې دی، یعنی د نجلۍ هم لاس کې دی او د هلکم. خو بیا مړي کې ډېرې پایداري نه دي، ته دې لڅه ده
دا خبره ده. کنه کوم ده اړیکه خو چې ده په خپل ذات کې سیستماتیک لحاظ مطالعه کیږي. هلته چې اړیکه ټکه دي، هغه هلته د ځله اقتصادي اخنه یو بل پړاو شروع کیږي. هغه پړاو چې ده هلته د کار دغه د ورځني مصرف مسله ده. د ورځني مصرف مسله ده چې ټول ورځ خلک انسانان د ماشینو په څیر کار کوي، او ټول ورځ د خلک د سره مصرف سره مصرف ساتل شوی چې هلته هم د ځله اقتصادي اخ لحاظ مطالعه کیږي. چې د خلکو تم داسې تصور ورکړ شوی ده چې دغه ټول ژوند چې ده په اصطلاح پیسې دي، یا مثلا خوند اخیستل دي، یا لذت دي، یا مثلا هغه د خپلوي اړیکه چې کله ناکله مطالعه کیږي، د خپلوي اړیکه د ننه د پانګوالي نظام د ننه مطالعه کیږي. ځکه په غرب او سنوي اړیکو باندې ډېر ځله وروي نه وکړه کېږي چې هلته پانګوالي په دې کچې پراخه شوي چې هلته د مور او پلار، د زوی او د مور او د لور او د مور د لور او د پلار، ان دغه د کورنۍ اړیکه هم هلته په پانګوالي سیستم کې د ننه مطالعه کیږي. چې دغه پکې کړی ده، ځکه چې پانګوالي داسې یو سیستم رامنځته کړی دی چې کمور او پلار د کشپ او رسکار ونه کړي، نو دا خپل هم وږې پاتې کېږي، اولادونه هم وږې پاتې کېږي. دغه اړیکه چې یو څو کاله مسلسل وپایېږي، په مخ کې ولاړه شي، دغه هغه فرهنګي هغه چې ورته وایي اړیکه چې ورته وایي اخلونیزې اړیکه چې ورته وایي، دا له پامه غورځېږي. بس یو وخت کې دې حالته ورسېږي چې به ژوند یوازې دا ده چې کله د کال پوره کېږي، د کال کله نه رخصت پوره کېږي، نو په دا یو هېواد د چکر لپاره ولاړ شي. هلته دغه اړیکه چې دی د پانګوالي سیستم د نره د ننه مطالعه کېږي. زمونږ کلمه چې دا اوسه پورې پرمختللي پړاو ته نه در رسېدلی، خو زمونږ کلمه چې دی یو قبیلوي سیستم لري، هغه پخوانی سیستم لري چې لا دلته هغه پانګوالي اخلاق، پانګوالي اقتصاد ډېر پراخه دی. دلته دغلته اخلاق تر اوسه پورې فیوډال اخلاق دي، په اصطلاح قبیلوي اخلاق دي، چې مثلا د کورنۍ ترمنځ ډېر ځله وخت په دې پال کې چې زما خپلوان شته لري او زه نه لرم، هغه خو زه لري زه نه لرم، هغه ډېر ځمکه لري زه نه لرم، هغه کور لري زه نه لرم، حتی د اولادونو په برخه کې دغه ډول تضادونه رامنځته کېږي. دغه تضادونه هم چې بېرته راسره تړل کېږي، د هغو هم اقتصادي دي، او په نړۍ کې دغه ټول تیوري کې اړیکې چې ډېر ځله چې مطالعه کېږي، د اوسنۍ دغه کیسه خو داسې تصور کېدل کله چې دغه د نړۍ کې ټول ستونزې چې دي هغه دي، ټولنیزې ستونزې دي، موږ یو بل اخلاق نه مراته وي، احترام لرو، ځکه ستونزه ده په نړۍ کې ټولې ستونزې که ته څومره هم وڅېړي، څومره هم بحث وکړي، په لومړي قدم کې طبقاتي دي، په لومړي قدم کې ناانډوله دي، په لومړي قدم کې اقتصادي دي. یعنی په څه معنا ده چې کله چې خلکو ترمنځ دغه اقتصادي ناانډولي رامنځته کېږي، ټولنیز ناانډولي رامنځته کېږي، په اړیکو کې بې باوري رامنځته کېږي. تاسو په کتلي وي یو سړی به د افغانستان وي، یو بل سړی به د پاکستان وي، خو کله چې اقتصادي اړیکې درسره ګډې وي، راسره شریکي وي، مثلا ورونه هم ډېر خوږ وي. خو برعکس که په یو کور کې دوه ورونه وي، اقتصادي اړیکې ستونزه اثر ولري، یو بل ته دښمن هم به راسره وي.
غورځنګ چې دا خبرې اوږدې نه شي، یعنی ستاسو په باور باندې که هر ډول اړیکه په ټولنه کې رامنځته کیږي، که هغه د خور او ورور، که هغه د مور او پلار، که د هر چا ترمنځ ده، یو اړخ یې اقتصادي دی؟
بالکل یو اقتصادي د بل اقتصادي اخونو وروسته د غنور اخونو شو کېږي چې مثلا ټولنیز اخلاق دي مثلا فرهنګي اخلاق دي هغه وروسته مثلا د کورنۍ اخلاق دي کوم چې دا شو کېږي خو په افغانستان کې څنګه دا چې د بل خلق د اقتصادي اخونو نه دی جلا ته ټول مهم بحث دی بس په کتلې کې کوم چې په افغانستان کې د نن د خځو او مرد منځري کې خراب وي د خپل اقتصادي سند لري دا خځو چې کومه خپل لري په اقتصادي لحاظ هغه مری نه چې موږ ته پر کوله خوند چې خوند په اقتصادي لحاظ په خونو او کله چې هغه اقتصادي اړین په کوه مختلف کړي بو مرمنه مثلا په خو درې دي مختلف په څنګه پر کې کله د مرمنه مختلف
ورځ انت تمال ګرځي په اړه غواړم لتا سی وپختم کچته په زمګ ټولنیز اړیکې تر ډیره په اقتصادي او منافیو باندې ګټو باندې ولاړې ویو په دې برخه کې اقتصاد تر ټولو مهم رول لوبوي د ملګرو ترمن څنګه اې د دې امکان شته چې کیو چا سره مخ ملګری جوړي کو هغه به زمګ ګټي وي زمګ منافی به وي
او په خفاف د خپل میتونه
استغفر پښتنه د ملګرتیا کې په ملګرتیا کې کده کورنۍ نه راووزو د دوه کسان ترمنځ کاغاله کې انجلې وی کاغه دوه ملګری الکان وی ادو انجونې وی په دې برخه کې د پیسې د منافع د ګټې دومره مهمه دي
او دا د ډېر مهم پښتنه ده د ډېر مهم چې د شهر وکړه ګوره دا اړیکې چې دی په مجموع کې خو دا اړیکې بلا بلا غوښتل کنه په اړهونه لري کنه چې په اړهونه په کوم هدف پورې مخه تللی شي کله کله زموږ اړیکې د محرمیت سرچینه هم وي مثلا ځینې هلکان ځینې نجونې د کوم څه لپاره د کوم څه د پیسو اړیکې هم ویلې دي ورسره چې د خپل هغه محرومي غوښتنې یا اړیکې ورسره شریکوي خبري ورسره شریکوي مثلا یو څوک د کورنۍ کې غوښتنه منل کېږي خبره څوک نه اوري په ټولنه کې غوښتنه نه مني یا هغه څوک پیدا کوي چې د خبرې واوري او هغه ته زړه تشکی یا مثلا کله کله تاسو هم کېږي چې یو څوک د پټولنه کې یو ارمن لري خدارمن پټولنه کې چا نه شي بلند کوله د خبر شته نشي کولای خو په داسې څوک پیدا کوي چې هغه هم د تور ارمن لري نو دا غوړي کې هم شته خو دا غوړي کې د تر هغه لومړی ارخ چې ما درته په شریک هغه یو کلی برخه دی نه د په مجموع کې برخه دی دا غوړي کې ستاسو کوم ته اشاره کوي او ځینې برخې دا شی لري چې دا په ژوند کې پلکیږي دا په غرض کې هم شته په شر کې هم شته هر چیرې شته په نړۍ کې هر ګو کې شته خو دا جزئي مسائل دي په مجموع کې دا کې هم چې ما درته یادونه وکړه تاسو د کوم څه پښتنه وکړه دا لري چې هم یو وخت اقتصادي مسلو ته ورور او قدمونه اخلي فکر لاس کا سمې چې ورڅ دې شي دا شری کې راځو لري چې ول سلام کلام ولري سلام کلام پر هم راځي بدل شي دا هم راځي هم امکان لري چې وخت په اقتصادي رکو بدل شي یو وخت دل شي دا څنګه اړیکې هم ګټه اقتصادي او خراب شي ځکه په نړۍ کې تر ټولو ډېر اړیکې خرابې دي اونه کې ټول ډیر اړیکې چې لمن دلې لري حتی د هیوادونو په کچا د ټولنن تر کچا ته د کلو تر کچا د ټولنن تر کچا د کورنۍ ترمن د پروپر خپلم ګرځا او د کورنۍ ترمن دا اړیکې هم چې د خرابې کې هغه اساس چې د پنړې کې چې مدالکې کې اقتصادي دي د نورو سره سره د دې مسلې امن کې چې یو څه یو خطر هم چې چې هغه د جزئي مسایل چې په پاره د خلک بیا زله بس نه کوي کوي هم هغه خلک بس کوي چې دا اول خلک عامه ورځوي
مننه لاند کدار ته ځواب کوي چې د نور ملمانم په تمه دی او په پای کې اوریدونکو سره مو د سندروج منم کړی دا د دې لپاره چې یو چا سره خاړي کول لرو کاغه اقتصادي منابع په پام کې نیول شي هغه ټی په پام کې نیول شي او لکه چې تاسو ول شي دا یو ورخ د اتمن په پام کې نیول کیږي ټولنیز اړختم په کې پام وکړو کو غړي څوک ځان سره ملګری کړو یا دا د پکورنی وکړی کې خو ساتو کوم ټکو ته باید پام وکړو کوم د سیادتونو باید لمنځ یو ستر څو داړي کې سالمې پات شي
او دې خبره دا خبره به چې دې اړیکو ته لاله ترخو یو دا چې د متقابل احترام د خلک یادوي او دا به کړ چې دا د مهم پکې دی دغه ته اړیکې چې تاسو ته ټینګیږي په دغه وخت ته غوښتل په کوم هم سره مطالعه کې دې په کچا هم ډېر دغه حکومت ته هم راوړي اشته نظامونه هم راوړي چې دې اړیکو خو په لاله لپاره د مکتب خوندي ولې تر پانتون او تر تکار د سره په دغه ترمنځ کار وشي په پانتون کې کار وشي په مکتبونو کې وشي خلکو ته د شخصي حریم پاړه معلومات ورکړي خلکو ته د چا د خبرې راستلو پاړه معلومات ورکړي خلکو ته د احترام پاړه د درناوي پاړه د نورو د خبرو اورېدلو لپاره یو چاته له خپل اسرو کرښو ورتېدلو پاړه دغه ټول معلومات باید ورکړل شي. مهمه خبره داده چې په دا اړیکو کې د یو چا مقابل ګټې هم وسنجول شي، د شخصي اړین ته باید پام وشي، هغوی هغه شخصیت ته هم پام وشي، د هغوی کورنۍ ته، د هغوی دغه تاریخي اړیکو ته باید پام وشي، بیا ورسره مخکې ولاړ شي. دا هغه مسایل دي چې سره کولی شي اوږدمهاله اړیکې هم یو چا سره ولري. کله کله داسې هم وي، ممکن د ورځني پوښتنې خلکو کې چې په کلو کې هر خلک اقتصادي اړیکې هم چا سره نه لري، یو څوک د شپتاویا کال ملګری وي مثلا، سپین ګیري وي، بیا هم ورسره ملګري زیات شي. خبره ده چې ځینې اړیکې په لومړي قدم کې اساسي هم دي، چې دا په نړۍ کې ډېرې کمې رامنځته کېږي، ډېرې جزئي اړیکې وي. یا داسې اړیکې چې کله ناکله فکر کوي چې که موږ له یو بله جدا شو نو څه به کوو. په کلو کې کله ناکله داسې په د بغیر په پرتله یا د لوېدیځ په پرتله په افغانستان کې د ښځو او مېړو ترمنځ چې دغه اړیکې ډېره اوږدمهاله وي، یعنې د یو بل ته طلاق مسله پکې نه وي، ډېره خرابېږي نه چې بل نه راسره جدا شوي. لکه دغه چې دلته د دواړو اړخونه یو بل سره د ګټې سمجولي اوږدمهاله کې، چې که مېرمنه وایي چې زه د خپل مېړه نه جدا شم نو ما به څوک ساتي؟ شرم اړیکی رامنځته کېږي نو دا به څه کوي؟ کنه یو ډول اړیکې لري. خو په لویدیځ کې به داسې چل چې ښځه هم چې په کار کې مخامخ کېله ده، په اقتصادي لحاظ مېړه مخکېل دی، خاوند یې مخکېل دی، نو دغه اړیکې بیا سره ښه چلې کړي. یعنې دغلته هم که ته داسې وګورې، دا هم یو اقتصادي اړیکه ده په خپل لومړي قدم کې. نو بیا هم دغه اقتصادي اړیکو نه وړاندې نور هم لاړ شو، متقابل احترام، یو بل دغه شخصیت ته پام کول، شخصي اړین ته پام کول، د همغږې ته پام کول،
مننه ورزنګ، مننه مننه کور دی ودان ژوندی اوسي، تاسې ورځې خپل کار ته مو ورسیږي. زه به بیرته ښاغلي مقام ځي ته راشم، له تاسې اورم ستاسې وروستۍ خبرې څه دي. کوم کسان چې غواړي په ژوند کې بریالۍ اړیکې ولري څه ورته ویل غواړي؟
زه غواړم درې نقطو ته اشاره وکړم کله چې موږ د ملګرتیا بحث کوو. یو دا چې مکمل انسان څوک نشي پیدا کولی. زموږ استاد چې ډېری خلک د مجازي نړۍ او د فلمونو تر اغېز لاندې راغلي وي، نو دوی داسې فکر کوي هلته خو کنکټر تقریبا د ټولو ښو خویونو مجموعه وي، نو هغه یعنې کومه منفي نقطه نه لري، سمه ده؟ مګر په واقعي ژوند کې داسې نه وي. نو هیڅ کله هم یو پرفیکټ انسان باید موږ ونه لټو چې په هغه لحاظ باندې مشکل ونه لري او موږ درک کړي او دا او دا او دا او دا توقعات مو باید ډېر زیات نه وي. ځکه موږ باید اول خپل ځان ته وګورو، اول خپل ځان ته وګورو. کله چې موږ خپل ځان ته ګورو، موږ سل او شل مثلا مشکلات لرو. دا د دې سبب کیږي چې موږ باید بل کس همداسې درک کړو چې هغه انسان د یو مشکل لري. بل دا دلیل کیږي چې مثلا کله کله د انسان ناکامه تجربه د دې سبب کیږي په ژوند کې چې هغه غواړي دویم ځل لپاره یو پرفیکټ کس پیدا کړي، مګر دا هیروي چې دویم کس به انسان وي او دویم کس به نیمګړتیا ولري. نو یو دا چې باید د مجازي نړۍ یا د فلمي نړۍ نه راووځو، واقعي ژوند ته راشو. واقعي ژوند کې زم مشکل لرم، بل مشکل لري، بل نیمګړتیا لري، باید دا دواړه په ګډه دا مشکلات بیا سره حل کړي. او بل له ناکامو تجربو څخه باید موږ دا درس رانیسو چې اوکې، زه باید دا یو پرفیکټ انسان پیدا کړم، یو مکمل انسان پیدا کړم چې مشکل ونه لري. نه، دویم ځل به ستا ملګری، ستا د ژوند لپاره ملګری، یا همداسې عادي اړیکو لپاره ملګری حتما ستونزې ولري. یوه دا نقطه چې لومړۍ نقطه هم دا ده چې له خیالي نړۍ راووځي واقعي ژوند کې، انسانان تل نیمګړتیاوې لري او دغه نیمګړتیاوې په ګډه به له منځه وړي. دویمه نقطه چې ډېره مهمه ده، کله چې تاسو ملګرتیا کوئ، په هغه کې د نه ویلو هنر زده کړئ. زموږ استاد د ټولنې غلطه بدبختي دا ده چې ملګرو ته څوک نه نشي ویلی. ما ډېری ملګري پېژندل، مثلا هغوی یو بل ته یو خدمت وړاندې کوو، هغه به ښه پوهېده چې دا کار نشم کولی، خو د دې په ځای چې ووایي چې زه په دغه دلایلو دا کار نشم کولی، هغه ته به یو ډول تمه ورکول، اوکې زه به وګورم. دا کار د دې سبب کېږي چې مقابل کس توقع پیدا کړي چې اوکې زما دا مشکل دا حلوي. بیا چې کله دا مشکل یې نه حلې، دغه وخت کې دغه خفګان چې دوه چنده له هغه خفګان څخه به وکاوله که د وطن نه ویلی وای.
په بخښنه سره مقامزه صاحب، کله کله دا ختیځ طرف ته یو اصطلاح پاتې ده، وایي چې دا درته ویل چې زه به وګورم، په دې معنی چې نه کېږي،
نه کېږي، بلکې همدا دلیل ده کنه. ډېری خلک چې وګورم، نو مقابل کس ته حتما یو توقع پیدا کېږي. دا هغه طبیعي ده، انسان د انسان د خبرو تر تاثیر لاندې راځي. خبره کې چې وګورم، په دې معنی چې یوه هیله شته. نو زما نظر دا دی چې مې ګوره، مطلب ورته چې نه شم کولی، او دلیل ورته ووایه دي چې هېڅ نو ستونزه نشته، زه چې یو کار نه شم کولی، باید زه یو تجربه یو خاصه تجربه ته تاسو کوم خاطرم ده دلته زمون یو څه گاونډیانو نو ما یو ورځ یو څه پاخه کړل نو هغه ته مې ورکړه نو بیا ما ترې پوښتنه څنګه خوندور وي خې گزاره کوله نو ما وخندل بیا ما ته پوښتنه وکړل دوه خندل زمون زیکي چې څو چې خوخ دنه شو خوندور نو هم به ورته وای چې مثلا خو خوان دی وکم انا و بیا نو هغه څنګه پویږي چې ختم دا خوندور وکنو مجبور دي خودم نه پویږي چې هغه څنګه پویږي و ما خو څه چی یاره سوای وي چې گزاره حال گزاره حال نو زه هم دا وایم چې واقع باید ډایرکټ وسو دا د کلتور خ خبر یو خ نزاکتونه لنول ټولنه او خپل خپل ټولنه کې باید تطبیق کړو نو مقابل کا ته دویمه نقطه په ملګرتیا کې ډیره مهمه ده نو ویلو هنر زده کړی په دې کې هیڅ شرم نشته هیڅ عیب نشته هیڅ کمزوري نه ده چې نشي کولای وای په دې د دلایلو زنه شم کوله ځان ته بل لاره غوړایې لازم یو ځای په دغه مشکل د حل لپاره یو لاره پیدا کوم درېما تر ټولو مهمه نقطه چې هغه د ملګرتیا اساس جوړوي چې هغه وای پخپل خووسه پخپل خ ملګری ووسه تر څو مقابل قسم خ ملګری ووسی زموږ وطن ډیر خلک پخپل په ملګرتیا کې لکه منفي رول ادا کوي یعنی صفر وی بیخی زیرو وی او دبل کس توقع سل وی نو زوائن چی اغا ده پختانو یو مطلو وی بازار تا چه وی ست سر راوڑا نو ملگرتیه که چه قربانی ورکره چه بطا تا چه قربانی در کره نو دقا دره نقطه یولو باید ده پرفیکت انسان توقع نلرو چی یو انسان هیچ نو مشکلونه لدی حتما طول انسانان مشکلات لدی کمزوره لدی عیبونه لدی منګې چې درو بلیم لري ورنده چې باید نو ویلو هنر زده کړو درې مټ ډېر مهمه نقطه ده چې باید خپل خوسي تر څو مقابل قسم خوسي
باندې کور ودا هرې وجهه تاسو رازم لند لته سي اورم چې ساسې په نظر باندې څه کولای شو لند
اول لکه ما خېمل ما چې ویل توقعات باید کم کړو لا هڅه څخه باید ډېر توقعات ونه لرو اته کیګنه او بدای لري بل کملګری ته مونږه احترام ولرو کور تنینه ور کړو در کې کړو نو همدا به تر لاسه کړو
مننه مننه کور ودان لته صدرې وړو قدر منو چراغ لې ګډون مو کړو ورځ په پای کې سندرې اورو تر بل پروګرام خې چارې ښه وخت
عشق می پزړو کړو نو اثر بیا عشق می پزړو کړو نو اثر بیا بلتانو می لمبے بلے کړي پتر بیا بلتانو می لمبے بلے کړي پتر بیا عشق می پزړو کړو نو اثر بیا بستان میں لمبے بلے کڑے پتر بیا بستان میں لمبے بلے کڑے پتر بیا نمدا آشنائے آغستے ناو مالا نمدا آشنائے آغستے ناو مالا نمدا آشنائے آغستے ناو مالا نمدا آشنائے آغستے جما کر لخ کرے بیا جدائے رات را جما کر لخ کرے بیا پیتان میں لمبے بلے رے پتر بیا پیتان میں لمبے بلے رے پتر بیا
قربان کلم پسل مرگا بای بیالتا قربان کلم پسل مرگا بای بیالتا قربان کلم پسل مرگا بای بیالتا قربان کلم صورت میں پیدا کر پما شریا صورت میں پیدا کر پما شریا بیتاد میں لمبے بلے کرے پسر ویا بیتاد میں لمبے بلے کرے پسر ویا بارو سرحمانا وصال میں ندبار سرحمانا وصال میں ندبار سرحمانا صدف کی دخن میں گوہر دیا صدا کی دخل نالت گوہر دیا بیتان میں لمبے بنے رے پسر بیا بیتان میں لمبے بنے رے پسر بیا عاشقی عاشقی میں پزلو بیتان میں لمبے بلے رے پسر بیا بیتان میں لمبے بلے رے پسر بیا
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
جہان میں پروا لاس کے لاس لر مستاس کا پختانہ میں علاج کا خبر میں دوا کا خبر میں دوا سب میں دن سب میں دنیا نہ میں دوا नशा में दर नवड़ी लास दे राखा लास दे रा अकवि जुल्फे पाणाश पति खुदे नकड़ी साबा मोहब्बत दस्तर गोनो मोहब्बत ताला समसास्ता मुख्ताना में इलाज सा खबरे में दा।